السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعاله پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواوو څه اغېز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولی چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستلی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بېچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې خپلو بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. خبرونه تموز اسدالله لودین هر کلری کوم طاهر روخان تخنیکی چاره مختوړي مخک تر دې چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو احمد تکل سټډیو تر غلې چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
سلام، شپږ څلوېخت افغان فوجیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولې دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغه شپږ څلوېخت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلې دي. د پاکستان پوځ ویلي افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړې. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته ډېره دي هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونې هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلورمه ازادۍ راډیو ته وویل دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیرک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنه کړل خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولې دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبریالان رایلاکو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوای پنیول شوی خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایز رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست عبیدی او قدرت سلطانی شامل دي او څلورم د چین د سینوا خبری آژانس اکاس سناولا سیام دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د توکیو د المپیک تنظیمون کې وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 1350 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وبښي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي دي چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د المپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږکال د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سرتیری د شنبې ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته د پردي سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتلا نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي روان حالت دوام وکړي، روان 2020 میلادي کال بل 2009 کال را په دې خاطر ټولو خنړی کال وي. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړۍ او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 40% زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15,103 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې 1,695 کسان وژل شوي او 3,545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکې او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې غشان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر دبیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډېر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاشتې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډېر شمېر افغانان وژل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلي له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړی دی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړه ایزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکي مرکشوب له عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای دې د خبرو میز ته حاضره شي.
واموریدل چې یوناما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکي افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوښتي، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لږ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل
په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی، او د دغې هوکړې سره سم باید بین الافغاني خبرې شروع شوې وی، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته د پایتکې خودل شوی وی. خو په خواشنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې ساری نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څېر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو په راتلونکي کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخیسته وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ کومې بین الافغاني خبرې شوي دي؟ دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې 2-3 ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څه ښیي؟ وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري، خو په دې راپورونو الله مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي، او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعیا رښتینی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي ازادې رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بېطرفانه او آزاد چې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نه وي ترسره شوې او سړی قضاوت وکړي. زما په ان باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي. خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې غږ کوو، په حکومت باندې غږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بېطرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغوی ځانګړې پېښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وو چې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تېره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري دغه دارمدو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار، ناری ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې، وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې را غورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدېش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس، دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هره ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دې ته به چترال خلک راتله، د دې کونړ خلک باخوا اوښتل. تګ راتګ و خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده، خو دغه خلک پرې اوښتي
دي. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ له سیند څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 50 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار مو سو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي او هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی اجاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکرل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سرې هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي. یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو. د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره که په دغه 1.5 میلیون افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وی، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وی. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وایي دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوي حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره هم ورکړې ده چې د دې برآورد ثانی ترسره کړي. هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خو روغ شبکې به تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړند حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وایي دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلي، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وایي چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وایي په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکې یو شمېر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډېرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډېر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کېږي؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډېرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی آزادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی مونا میتنی مکتب ریم مکتب هم شروع شده وضعیت سرسته شی طالب هم رفتن
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول و سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پاران دیخمند دی. د رسمی شمیرو لمخ د روان کال د حمل لمیاشتینا د سرطان تر نیمایی پوری په دې هیواد که شاوخوا 15,000 کورنۍ لخپول و سیم و بیزای شوی دی. په دوی که دیره زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15م او 16م ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا اندېښنه چې زموږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه شو ورته کولی ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي نو دوی نه خو خامخا سپرچه کېږي او موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا هم کوم مشکلات سره داسې خپه خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خپه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي او تر څنګ یې کله چې نسبي ارامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینه هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي و چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړې او د کال منځنۍ ازموینه به د اسد په 16مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که د ازادي راډیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتوونکی ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 او بله شمیره 0 2 3 6. اوس باور شو دې ته چې یو شمېر اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زده زابل ده ولایت در غنده و دول سوالی ده تفسیر ده کلی و سیدون که روزی محمد نمیش اما زموش پا دول سوالی که دیر وچکالی ده دیر باغون و دیر خلق وچکالی سر مخامه ده دیر مسکنی ده شان نستی و با نستی غنم و ده شان نستی ده ما ازادی رادیو ده خدا اینه ده شده پیغان خبول که زموش رخت البولپول و چرواک و رسی نور مخمد ندائی کم. السلام علیکم.
زه روزګان را ته جهراوت ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تاته پرېږدم. خو زه اوس زردم د کندهار څخه خبرې سره کوم. موږ د روزګان را جهراوت ولسوالۍ انتنان یو خو سر د سره کمزوري وه او خو بل و د تقریبا نجبي اړچې کېږي چې انتنان یې باندې زما خو دا غوښتنه ده چې مثال د انتنان ایله کې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې وو. زردمه ما کندهار ته مریضان راوستلي دي خو زه دا قدر چې معلومات خپل قریبانو خو له هغه سره نسم کولی. وسلام په احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګرې ولسوالۍ څخه دلته ډېر جواز خلک دي ورسره باید مرسته چې کډوال کوم جنک شي جنګونه ځکه کډه سي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د ورسره مرسته کړي. مننه همدومره.
اکرام الله اکرام کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم. ما له ټولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کنړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تللې شوې ده. د وسله والو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ګران شوي دي. خو دغه زما غږ لوړ پوړي چارواکي اوري د دغې لاره د خلاصولو هڅې وکړي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. د کنړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کنړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ایزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبري آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو. خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا له خپل کوریایي سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب خریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 19 کلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 میډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیایي سیالیو د سپینو زرو میډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو میډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري. 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیایي سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تمه ده چې 1000 لوبغاړي له 240 هیوادونو په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قادری د آلمان په جی ایم سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان ایف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي. خو د قادری د لومړۍ بریا وه او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې دا لوبې سمود د کورونا وایروس له ویرې ځنډیدلې وي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوه اونیس پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري. خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خپرونې وروستی راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترینګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبري امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیفنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچونکې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي له نړیوالو انتقادونو او په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ یې دا تورن ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفنګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو سپره پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې وو. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیتاکېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې را وروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکي اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره پا دیخ پرونه که پر ماشومان باندی دی کسی دی اغیز فکل خبری کهو اکسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتو، پا ماشوم که خلاقیت، پا ماشوم که نوخت، پا ماشوم که شجاعت، پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد مو کولیسو چی دی کسی پا وسیله بیتا انتقال کن.
پا پایل که پا هم دیگل دیاری مور، ماشوم او خلکو خبری او رو ورپسې په دې غږی بود چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیاغو مثبت او منفی کروڑا نوی کلمه د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډېره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسې په اورېدو سره یې خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
د مایم دی وعده کوڅه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دي کور کې مې وړو کې ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوري دلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توب نښه ده، همدغه زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیځای خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس ودې چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ولسی؟
هغه کیسې چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي قصه دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وی دغه سی قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر ښېګڼه وکړي څنګه د خلکو خبرو ومني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده او هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهېږي یعنې هغه د لوی دپاره نه دی نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکوئ بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره اشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب دی کیسهیز ادب دی او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نه شي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان په دې باور دی چې مونږ کولی شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب او انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو تربیه ښه چاري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اختر په ټوکو ټوکو راغی اختر په ټوکو ټوکو راغی نمې کالیشتا ندی غاړې امیلینا پاسترونو کې تاګراتک لڅه وخت را پدې خو دود دی
دا تاګراتک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوې دي دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه توګه سره وي
په دې ورسته کې چې کورونا په کمین کې دی
آیا د پخوا په څیر ډله ییز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب دپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتک کوي. او دا تګ راتک له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتک هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونو دغه زړه دا شیانه کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کړي. موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخورو خولنې ته موایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړې ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخ کړي، هغه وخوري، چای مای وچکي، بیا لغن وروسته مبارکي وکړي، دا خپل کور کې وکړي، خپلو ښځو ماندو سره، بیا پردې افساګان ته ورسي، هغه سره یې وکړي. دغه وروسته بیا کله سره ټول سي چې اختر به څه رقم کوو، تی تقسیم وکړي چې پلانې لس کور به نن راکړي، پنځه کور به هغه چای راکړي، پنځه به غرمې مړۍ راکړي، پنځه دی یا څلور د بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې راسي، مکر چا خوند مندی آغا غو کر بوز بس رفت اما شروع سی در سلو رزی خوشحالی بیسی برت راو گرد بیا مغا دید مغا اوران مستانی او اوران زرون رای
دا کابل اوسن که مریم وای چه پختر که میرمنو تا بیا دوم را دیر کاروی چه خپلا ده چیره تاگ موقع نش پیدا کوای
خدای زه دیر ظرفو نمینزم دونه ظرف میزم دا دختر پا ورز گیاو دیک بخواهم ظرفو نمینزم دا دخن از ایس نبیکاره که کم چیزه لاشم چا کرا زختن مبارکی وکم باور به دیرا شکنه اول میز جامعه ها خوندم یا دیک کاسید که ظرفو نمینزم که هر چه کار لرم خوزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول ورز اول چه وای وقت چه راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچه و که وقت همی کالی ها خوندم بیا نزم نور کارو بسی زدون از سری هم بکی بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیا نزد چه وای موز نزد اختر کام طول و سره هر یا من بیوینی بیا نو خاندی بیا خلاص شو زفن دیکارده ولی چه زخپل تنای من بلچوب نشته رسد دیر سری توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی و دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تاگ را تاگونه کمرنگ کردی دا کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج دی اختر مبارکی خلاصه وی چه دا کار بیا پخپلوی او دوسته که دا فاصلو لامل کردی
ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوي ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دي له لرې لارې څخه د ټیلیفون په مرسته نه کیږي د اکثره خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تاګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تبا کوي یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او لهغی روز تا توکل پلوی رب وکوی دا که پا اجتماعی برخه کیوی یا پا روختیایی برخه کیوی او دا سنور پا کار دا چه آغا لازم تدابیر چه ده اغا وقت ضرورت وی او محیط او حالت ده اغا تقاضا کوی آغا باید پا نظر که وساتی او بیا پا خپل رب بانده توکل وکوی زینو دوستانو لتوکل چخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون ل فکر کولو او بدون ل تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه داد الله تعالی ل ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه و سلم ل سیرت سره مخالف کار ده بروختیایی برخه کې دهغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته، نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خپره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط، او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ایز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تېرې کړئ، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.